In between 9/11 attacks and the launch of US-led invasion of Afghanistan,
the 2001 کال د سپتمبر د 11 لپاره خې ورسته او هغه مهال چې امریکا پر طالبانو د پوزي رغل تیارې نیو په سیمه کې د امریکا د تر ټولو مشر جاسوس پتوګه تاسو په څه لګیا واست او تګلار مو څه و؟
My concern at the time was that a
پاغه وخت کې زمان د ښنه دا و چې امریکا د اوسامه بن لادن او د هغه د نورو لوړپوړو کسانو د نیولو او د هغوی د پټ ځایونو د ورانولو لپاره پر افغانستان برید کوي، هسې نه چې افغانان یې پر ضد مقاومت وکړي هغسې چې د شوروي پر ضد یې کړی و، او که داسې وشي دا به د امریکا لپاره بده جګړه وي. زما بل اندېښنه دا وه چې د دغې جګړې ګټل څومره وخت نیسي. بله خبره دا وه چې که امریکا د اوسامه بن لادن او القاعدې په غړو پسې ګرځي، باید یو داسې حکومت وي چې د دې هېواد چارې سنبالې کړي تر څو په راتلونکي کې د ترهګرو لپاره خوندي او د پناه ځای نه وي، ځکه چې القاعده په اسانۍ سره بیرته راتللی شي. دا ښکاره خبره وه چې امریکا نه غوښتل چې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. موږ نه غوښتل چې د یو یرغلګر ځواک په توګه په افغانستان کې پاتې شو. موږ چې په افغانستان کې هر څه کړي، که په نظامي برخه کې وو او یا په بلې برخه کې، اصلي هدف مو دا و چې باید په افغانستان کې د داسې یو سیاسي جوړښت د رامنځته کولو په برخه کې مرسته وشي، داسې یو اداره جوړه شي چې نړیوالو ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې بیا په دې خاوره کې فعالیت
وکړي.
تاسو چې د کوم سیاسي جوړښت د رامنځته کولو خبرې کوئ او وایي چې له ځینو لوړپوړو طالبانو سره مو هم په دې اړه اړیکې نیولي، فکر کوئ چې دغو اړیکو او هڅو د دغې جګړې مخه نیولی شوه؟
Well, that was certainly my hope, because it seemed to me that, you know,
زما هیله هم دا وه، خو که موږ د امریکا متحده ایالتونو د طالبانو تګلاره منله او که نه منله، د هغوی ډله پر افغانستان واکمنه وه چې د سپتمبر تر 11 وړاندې د هیواد پر ډېرې برخې واک درلود. که موږ د طالبانو مشرتابه او ملا عمر هڅولی شوی چې د اوسامه بن لادن او القاعدې په اړه خپله تګلاره بدله کړي، نو موږ باید هغوی په افغانستان کې د مشروع او قانوني ځواک په توګه منلی وای او په همدې بنسټ مو ورسره چال چلند کړی. د بل انتخاب په ډول که د طالبانو په منځ کې داسې ډلې ټپلې وای چې غواړي له ملا عمر څخه جلا او د اوسامه بن لادن او القاعده په اړه اقدام وکړي، باید موږ هغوی د قانوني چارواکو په توګه پیژندلی وای چې ښایي دغه کار د امریکا د پوځي اقدام مخه نیولی وای. زما خپل نظر دا و چې پوځي اقدام باید روسیه انتخاب وي.
Now, did you need more time to undertake these efforts and to expect the results?
آیا تاسو ډیر وخت اړتیا درلوده چې دغه هدف ترلاسه کړئ؟ او که فکر کوئ چې له کومو خلکو سره چې تاسو اړیکې نیولې وې هغوی اغیزناک کسان نه وو، لکه ملا عثماني چې تاسو ورسره اړیکه نیولې وه؟
Yeah,
as I recount in my book, I had هغه چې په خپل کتاب کې مې یاد کړی دی، ملا عثماني سره دوه وارې ودي خبرې کړې دي. هغه مهال زموږ قضاوت دا و چې هغه د طالبانو د مشرتابه دویم رسمي کس نه دی، خو په جنوبي زون کې یو پیاوړی قومندان او واکمن کس و. دا زما خپل انګیرنه وه چې ملا عثماني د طالبانو د مشرتابه دویم کس دی. موږ هیله درلوده چې ملا عثماني به ملا عمر وهڅوي چې کوم اقدام وکړي، خو هغسې ونه شول. لومړی ما له ملا عثماني سره په دې اړه خبرې وکړې چې ملا عمر وهڅوي چې خپله تګلاره بدله کړي، خو وروسته چې جوته شوه چې ملا عمر تګلاره نه بدلوي، موږ له ملا عثماني سره خبرې وکړې چې د خپل واک نه په ګټې اخیستلو له امریکا سره معامله وکړي، خو موږ ډېر وخت نه درلود. زموږ وخت ډېر کم و. زه پوهېدم چې امریکایان ډېر بې صبره وو او دا چې که طالبان کوم کار ونه کړي، امریکا به پوځي اقدام وکړي.
You are so focused on Mullah Usmani that I read in your book that
ma staso pa kitab ki wolas che taso no ghoxtal che de Taliban de mahal de bahrani o charo la wazir wakil Ahmad Mutawakkil sara pa de ara khabari wukdai zaka che taso fikr kaw ha ga de Taliban mashar Mullah Umar la khbal hor sa gharza walani shi wada che Mullah Mutawakkil gwa ki pa Taliban ki aghiznak nufuz na darlod aya fikr na kawe che taso ta de ISI lo khawel shi wo che Mullah Usmani de Taliban de mashar tabadwim kaste ka ha ga da karwani shi kawale bal he su ki ham ni shi kawale
Yeah, well, my judgment
د ملا عثماني په تړه زمانګرنه د پاکستان د ایسای تر اغیز لاندې نه و. ما د ملا عثماني تر لیدلو پورې له ایسای سره د هغه په اړه هیڅ خبرې هم نه وکړې. دا چې زما قضاوت سمو کنه، خو دا هر څه زما استخباراتي معلوماتو چې هغه د طالبانو د مشرتابو دویم کس و. بل خبره دا و چې زمونږ استخباراتي معلوماتو ویل چې اسامه بن لادن او القاعده د ملا عثماني هم نه خوښیږي، خو هغه په افغانستان کې د عرب جنګیالیو له شتون څخه خوښ نه و. نو موږ فکر کوو چې هغه تر نورو ډیر وړ کس دی چې باید په دې اړه ورسره خبرې وشي. له ملا عثماني سره زما په لومړنیو خبرو کې چې هغه د طالبانو په استازیتوب غږېده، په ښکاره یې ویل چې دا خلک نه خوښیږي. هغه ویل چې دا خلک یو مشکل دی او موږ باید دغه مشکل حل کړو.
In your book, as I was...
ما استاسو د کتاب یو سلو څلورتیا مخکې ولوسته چې له تاسو سره تر لیدلو وروسته ملا عثماني او ملا جلیل د دې پر ځای چې کندهار ته ولاړ شي او ملا عمر ته راپور ورکړي، دواړه اسلام آباد ته ولاړل او د آی اس آی له مشر جنرال محمود سره یې وکتل. اصلي خبره څه وه؟ دوی آی اس آی ته راپور ورکوه او که په کندهار کې له ملا عمر نه یې لارښوونې ترلاسه کولې؟
ما هغه وخت هم دا فکر کاوه او اوس هم په همدې باور یم چې ملا عثماني او ملا جلیل د ملا عمر استازیتوب کاوه. ما سره په لومړنۍ ناسته کې دوی په ښکاره وویل چې د ملا عمر موافقه له ځان سره لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شته ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. ما ته بیا د آی اس آی مشر جنرال محمود وویل چې ملا جلیل او ملا عثماني زموږ له ناستې وروسته له هغه سره لیدلي وو، خو زه فکر نه کوم چې هغوی په بشپړ ډول د آی اس آی تر واک لاندې وو. زه فکر کوم هغه څه چې زموږ د امریکایانو هیله وه، پاکستانیانو په طالبانو کې د خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستلو هڅه کوله چې ملا عمر وهڅوي چې اسامه بن لادن راوسپاري. زما انګېرنه دا ده چې ملا عثماني غوښتل له موږ سره د پاکستان له نفوذ نه کار واخلي، موږ دواړو غوښتل چې پر یو بل د پاکستان نفوذ وکارو.
Talk a little bit about another incident in your book.
زغړم چې پر یوې بلې موضوع چې تاسو په خپل کتاب کې یاده کړی در سره خبرې وکړې، د مجاهدینو په خوانې قومندان عبدالحق یادوم چې طالبانو واژه. تاسو لیکلي چې د امریکا به پیلوټ الوتکې عبدالحق څاره چې کله طالبانو ونیو، په دغه وخت کې په الوتکې کې आवाज یو راکېټو. زما پوښتنه دا ده چې آیا دغه به پیلوټ الوتکې راکېټ وته غو کنه؟ آیا امریکایانو د عبدالحق د ژغورلو پوره هڅه وکړه؟ هغه څه چې سی آی ای په ورزګان کې د احمد کرزي د ژغورلو لپاره وکړه.
بلی، سی آی د کرزی او ځینو نورو قومي مشرانو د ژغورلو او په خوندي ډول پاکستان ته د انتقالولو لپاره روزګان ته سرخی الوتکه استولې وه. خو د عبدالحق په قضیه کې موږ دا وړتیا نه درلودله. یوه بله خبره چې ما په خپل کتاب کې هم یاده کړې ده، دا وه چې افغانستان ته د عبدالحق تر تګ مخکې له هغه سره د امریکا مرسته او ملاتړ تنظیم شوی نه و. افغانستان ته د عبدالحق تر ورتللو مخکې زمون قضاوت دا و چې هغه په افغانستان کې وسلوال ملاتړي نه لري او هغه داسې کس نه و چې موږ باید ورسره مرسته وکړو. زمون باور دا و چې هغه د دغه کمپاین د مشرتابه لپاره وړ کس نه او کومه لاسته راوړنه به ونه لري. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم هو، بې پیلوټه الوتکې عبدالحق لیدلی و چې طالبانو نیولی. یو راکټ یې درلوده، خو دا یو راکټ د عبدالحق د ژغورلو لپاره کافي نه و. الوتکې میزایل توغولي او یوازې د طالبانو یو ګاډی ویجاړ کړی و، خو په هغسې سخت حالت کې یې د عبدالحق د ژغورنې لپاره بسیا ونه کړه.
And was the US considering Mr. Haq?
آیا امریکا په دغه جګړه کې عبدالحق خپل یو ملګری باله؟
هغه دښمن نه بلل کېده. موږ فکر کوو چې هغه پر سم لور جنګیږي. تاسو پوهیږئ هغه داسې یو کس و چې له څو کلونو راهیسې د افغانانو د یووالي لپاره هلې ځلې کولې چې سوله راشي. هو، هغه څه چې مې وویل، موږ او سی آی ای د مجاهدینو د داسې مشرانو په لټه کې و چې په دغه برخه کې اغېزناک ثابت شي. زموږ قضاوت دا و چې عبدالحق په افغانستان کې دننه قوي ملاتړ نه درلود او همدا علت و چې موږ یې ملاتړ هم ونه کړ. عبدالحق چې څنګه افغانستان ته ورسېدو طالبانو ونیوو. موږ له هغه سره په اړیکه کې نه وو، موږ له هغه سره هېڅ خبرې هم نه دي کړي. دا چې ولې الوتکې سناسه د عبدالحق سره مرسته کړې ده، علت یې دا و چې له عبدالحق سره یو بل کس و چې په پاکستان کې خپلوانو ته زنګ وهلی و چې مرسته ورسره وکړي. د هغه خپلوانو بیا هغو دوو امریکایي رونو ته چې له عبدالحق سره په تماس کې و زنګ وهلی و، دغو رونو بیا د امریکا د ملي امنیت پخواني مشاور ته ویلي و او هغه بیا د استخباراتو مرکزي ادارې ته زنګ وهلی و چې د عبدالحق سرک ولګي چې بیا ورته وویل شول چې پر هغه برید شوی دی. دا له باور څخه لرې وضعیت و، نو ځکه د سی آی ای بی پیلوټ الوتکې د عبدالحق سرک لګولی و چې طالبانو ماسره کړی دی.
په پاکستان کې د سی ای ای د دفتر د مشر په توګه دا درته خوونکی و چې کله اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې وموندل شو او وژل شو. یعنی دا څنګه امکان لري چې اسامه بن لادن له افغانستان نه پاکستان ته ولاړ شي او هلته میشي خو هلته د سی ای ای مشر پرې خبر نه وي؟
زه تر 2002 کال پورې پر دغه دندې ګمارل شوی وم. له هغه وروسته له پاکستان نه وتلی یم، خو بیا تر 2005 کال پورې د ترهګرۍ د مخنیوي د مرکز مشر وم او له پاکستان او افغانستان سره مې تماسونه درلودل. خو کله چې اسامه بن لادن وژل کېده زه په پاکستان کې نه وم، خو دا رښتیا هم زما لپاره ډېره هیجاني خبر و. زما نظر او انګیرنه دا وه چې هغه به د پاکستان په سرحدي سیمو کې وي او د چا له خوا به پټ ساتل کیږي، خو دا فکر مې نه کاوه چې هغه به په ایبټ آباد کې وي.
لږ
را سره د ملا عمر په اړه وغږیږي چې طالبان یې امیر المؤمنین بولي. آیا د سی ای ای د یو چارواکي په توګه تاسو پوهیږئ چې دی څوک دی، له چا سره سره کار لري، او دا چې هغه څنګه په افغانستان کې یو پیاوړی او اغیزناک شخص شو؟
دا ډیره په زړه پورې ده. زه چې کله په پاکستان کې د سی ای مشر وم، موږ پوهېدو چې ملا عمر په طالبانو کې ډېر ملاتړي لري. د طالبانو د شورا غړي، قومندانان او نور لوړ پوړي چارواکي ملا عمر ته ډېر وفادار او ژمن دي. خو زه نه پوهېږم ولې داسې ده. خو د پاکستان د آی اس آی له چارواکو سره چې پر طالبانو نفوذ لري او تر موږ هغوی د طالبانو په داخلي چارو ښه پوهیږي، له تماسونو او خبرو وروسته په دې پوه شوم چې ملا عمر ځکه یو پیاوړی شخص دی چې ټول کسانې درناوی کوي. هغه د طالبانو د شورا پر ټولو غړو رواني تاثیر لري او هغوی انحصار کړي دي. او بله خبره دا ده چې د طالبان ټول لوړ پوړي مشران له ملا عمر سره انفرادي اړیکې لري او پالي یې. طالب مشران به ښایي پر یو بل باور ونه کړي، خو پر ملا عمر ټول باور او اعتماد لري. ملا عمر دغه اړیکې داسې انحصار کړي دي چې د هغه له موافقې پرته هیڅ یوه پرېکړه نشي کېدای. موږ ولیدل چې ځینو طالب مشرانو د سولې د خبرو په اړه ویل چې باید څه وکړي، له امریکا سره وغږیږي او که له حامد کرزي سره تړون وکړي، خو هغوی د ملا عمر له موافقې پرته په خپلو کې سره هیڅ یوې موافقې ته ونه رسېدل، چې دا د طالبانو پر غورځنګ د ملا عمر یو طبیعي اغیز او کنټرول ښیي.
Do you think that an illiterate man
څنګه امکان لري چې یو نالوسته کس د طالبانو د غورځنګ غوندې دی او لوی سازمان مشري وکړي، او کلونه کلونه کېږي چې سی ای ای ورپسې ګرځي خو پیدا کولای نه شي او هیڅ سره کې هم نه دی معلوم؟ 15 او 10 میلیونه ډالر پر سر جایزه ایښودل شوی. د القاعده مشر اسامه پیدا او وژل شو، خو هغه لا هم پیدا شوی نه دی، ورک دی.
زما په فکر هغه یو زیرک انسان دی. او بل خبره دا ده چې د طالبانو د نظام له نسکورولو وروسته د پاکستان ISI هغوی زغملی دي، بلکې زه وایم چې ISI د هغه کلک ملاتړ کوي. د سپتمبر 12 له پیښې مخکې د ملا عمر او د هغه د پاکستانی ملګرو ترمنځ ځینې ناباورۍ وې. تاسو دا اندازه لګولی شئ چې پاکستان له دغې پیښې وروسته چې د امریکا سره څومره مرسته کړې ده، دغه ناباورۍ به څومره لا پسې زیاتې شوی وې. زما په باور د پاکستان مشرتابه له افغان طالبانو سره ډېر زړه نازړه چلند کاوه.
We have some reports of the IS leader Abu Bakr al-Baghdadi.
په دې ورسته وکي د داعش مشر ابو بکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو بي سي واده کس وباله او ویل چې د مسلمانو مد مشرتابه ورته ونه لري. فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ د مشرۍ پر سر شخړه پیل شوې ده؟
هو، موږ ځنه نخې نخانی لیدلی چې د طالبانو ځنې کسان غواړي د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. دا همغه څه ده لکه مخکې چې د طالبانو ځنو او په نړۍ کې ځینو نورو ډلو غوښتل له القاعده سره یوځای شي، چې هغه وخت القاعده د نړیوال جهاد مشره وه. سره له دې چې د خلکو ترمنځ واټنونه او روابط لري وو، خو بیا هم ځینو غوښتل چې له القاعده سره یوځای شي. خو اوس ابو بکر البغدادي ځان د یو نوي خلافت مشر اعلان کړی او په دغه موقف کې ځان تر ملا عمر او نورو وړ او غوره کس بولي. داسې ښکاري چې اوس د دغو دواړو ډلو ترمنځ د مشرۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي پیل شوې ده. ملا عمر چې د سپتمبر 12 له پیښې مخکې ځان امیر المؤمنین باله، فکر نه کوم چې د ابوبکر البغدادي مشري ومني. کېدای شي چې زما نظر غلط وي، خو فکر نه کوم.
دا وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو پوهیږئ چې امریکا خپل ډېر سرتیري له افغانستان نه وویستل. ډېر خلک په دې باور دي چې له دې وروسته به په افغانستان کې سی ای ای د جګړې مشري کوي. آیا سی ای ای د طالبانو د ماتولو لپاره داسې څه کولی شي چې پوځ ونه شل کولی؟
زما په باور د حالاتو د خطر کولو لپاره به په راتلونکي کې د سی آی ای رول دا وی چې له مختلفو غاړو سره اړیکې وپالي او د امریکا د ملګرو او ائتلافونو سره د امریکا د مرستو اړتیا په ګوته کړي، چې دا د امریکا د پوځ له وتلو وروسته ډیر مهم کار دی. کله چې په افغانستان کې په ډیر شمیر کې امریکایي پوځ دیرو، سی آی ای هغوی ته د معلوماتو په برابرولو کې مهم رول ترسره کړ، خو مشري د امریکایي پوځ په غاړه وه. او کله چې پوځ له افغانستان څخه وځي، د سی آی ای رول لا پسې مهم کیږي. خو دا چې دوی به طالبانو ته ماتې ورکړل شي کنه، نه، ځکه چې سی آی ای نظامی قوه نه ده، او هغه څه چې د امریکا پوځ کولی شي سی آی ای نشي کولی. زما په باور په راتلونکي کې به افغانستان تر پخوا لا پسې ډیر مهم وي.